السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې په کندهار کې د پرونۍ خونړۍ حملې د قربانیانو شمیر زیات شوی. نږدې 50 تنه په دې برید کې وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان دي. د برید مسؤلیت هم داعش وسلوالې ډلې منلی. دا راپورونه وروسته راځي، خو راځئ چې خپرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. په کندهار کې د پرونۍ خونړۍ برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغو لاسو افغانانو خپلوانو ته تاوان ورکوي چې 13 اگست میاشت کابل کې د دوی بې پیلوټه الوتکې ووژل، او د کابل هوایي ډګر د مدیریت په اړه انقره له طالبانو سره خبرې کوي. بشپړ خبرونه. په کندهار کې د پرونی خونړۍ برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. دغه سخت دریز ډلې ادعا کړې چې پرون د جمعې لمانځه پر مهال د دوی دو ځانمرګو بریدګرو د جومات دننه ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي چوولي دي. داعش پر خپل تلګرام چینل یوه اعلامیه کې ویلي، لومړني بریدګر د جومات په دروازه او بل په دننه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د کندهار روغتیایي چارواکو ویلي چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان دي. تیره جمعه په کندوز کې هم د شیعه مذهبو په یوه جومات کې ورته برید لسګونه کسانو وژل چې د هغې مسؤلیت هم داعش پر غاړه واخیست. داعش دا بریدونه داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي دا ډله د ځان لپاره لوی سرخوږی نه بولي او وایي د له منځه وړلو لپاره یې لاس په کار شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغو لسو افغانانو خپلوانو ته تاوان ورکوي چې 13 اگست میاشت کابل کې د دوی بې پیلوټه الوتکې ووژل. د کابل هوایي ډګر ته نږدې دا برید هغه مهال وشو چې د امریکایي ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستانه په وتو وه، او له هوایي ډګره د افغانانو د ایستلو عملیات روان وو. د پینټاګون ویان جان کربی ویلي، دوی له بهرنۍ چارو وزارت سره په ګډه کار کوي چې د پیښه کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ پاته غړي امریکا ته ولېږدوي. کربی ونه ویل چې د وژل شوو کسانو کورنۍ ته څومره پیسې ورکوي، خو زیاتې کړه چې وژل شوي بې ګناه کسان وو او له داعش سره یې هیڅ ډول تړاو نه درلود. لومړیو کې امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې برید کې داعش وسلوال په نښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې د څو ماشومانو په ګډون ملکي افغانان پکې وژل شوي دي. د ترکیه ولسمشر وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیتونو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي. رجب طیب اردوغان پرون د تلې په درویشتمه په استانبول کې په دې اړه خبریالانو ته نور معلومات ورکړي.
لڅه مودې راهیسې موږ د افغانستان د تاسیساتو د رغونې په برخه کې کار کړی، او د کابل په هوایي ډګر کې مو یو لړ عملیات درلودل. که موافقه وشي په راتلونکي کې ترکیه، قطر او افغانستان دا ډول مسؤلیتونه منلی شي.
اردوغان وویل ترکیه د افغانستان له خلکو سره هر راز مرستې ته چمتو ده. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د طالبانو یو پلاوی له ترکی چارواکو سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ. د دې سفر پر مهال پر دو اړخیزو اړیکو بحث شوی و. د طالبانو یو پلاوی تر ترکیې مخکې دوهې ته تللی او تازه خبر دادی چې نن د دوی د مرستیال ملا عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته روان شوی دی. په بشری مرستو بار درې الوتکې پرون د تلې په درویشتمه په ازبکستان ته ورسېدې چې وروسته به له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره مزار شریف ته واستول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ ویلي، په دې مرستو کې کېږدۍ او د پخلنځي وسایل شامل دي چې زرګونه کسانو ته به ورسېږي. د ښاغلي بلوچ په وینا یوه الوتکه د ترمیز په هوایي ډګر کې کېناسته، او اوس به یې 2.5 ټنه د مرستې مواد د ځمکې له لارې مزار شریف ښار ته ولېږدول شي. د یو ان ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې دا مرستې به شاوخوا 1,600 اړو کسانو ته ورسیږي. افغانستان ته د نړیوالو د بشري مرستو د رسېدو خبر داسې مهال خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د اټکل له مخې سږنی ژمی به د افغانستان لپاره ډېر سخت وي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ په روسي وضعیت خبري وکړي. ښاغلی فضلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې د پنځشنبې په ورځ په دوبۍ کې جوړه شوې وه، د افغانستان د کرکټ د وضعیت په اړه غړو هیوادونو ته معلومات ورکړل، او په بدل کې د شورا غړو د افغانستان له کرکټ سره د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د آسیایي شورا د کرکټ مشر او ټول هغه سیاسي غړي په یو اتحاد او اتفاق سره وچ د افغانستان کرکټ بورډ باید حمایت شي. د دې کرکټ بورډ د تخنیکی خلکو په لاس کې دی او کرکټ ته هیڅ نو خطر نشته.
په افغانستان کې د نجونو کرکټ هغه لنجمنه مسله ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره د نجونو د زده کړو او کار د مخنیوي په برخه کې د نړیوالو له اندېښنو سره په یو وخت کې رابرسیره شوي. خو د کرکټ بورډ مشر ونه ویل چې په پرونۍ سرمشریزه کې په دې اړه هم خبرې شوي دي او کنه. د بریتانیا پولیس وایي د انګلستان په ختیځ کې په چړې د پارلمان د یو محافظه کار غړي وژل ترهګریزه پیښه وه. پولیسو نن شنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي لومړنۍ څېړنې ښیي چې ممکن دا کار له اسلامي سخت دریځۍ سره په تړلې انګیزې شوی وي. د پارلمان دغه محافظه کار غړی ډیوډ آمیز 9 کاله عمر درلود او پرون د اسکس سیمې په کلیسا کې د یو کس لخوا پرې د چړې ګزارونه وشول. بریدګر د هغو رای ورکوونکو په منځ کې کلیسا ته دننه شوی چې دغلته یوې غونډې ته روان و. ډیوډ آمیز له 1983 کال راهیسې د پارلمان غړی و. د بریتانیا پارلمان کې ملي بیرغ د دې پیښې په تړاو نیمه ځوړند دی او وکیلان د ځان د امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دای چمتو دی چې له ایراني مشرانو سره په بروکسل کې وګوري. بورل پروند اکتوبر په 15 وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره مهلت هم د پای ته رسیدو په حال کې دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی اندریک مورا په تهران کې و او له چارواکو سره یې د مذاکراتو پر بیا پیلولو خبرې وکړې. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. ک غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویپانه کې مونډلای شي د ویپانه پته د azadiradio.com پر ویپانه سربیره دا خبرونه او د خبرونو سرټکی زموږ په فیسبوک پانه او د غرس پر ټوئیټر هم مونډلای شي. په کندهار ښار کې د شیعاګانو پر یو جماعت د مرګونی انتحاري حملې د مړو شمیر 30 کسانو ته ورسید. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 70 نور کسان ټپیان شوي هم دي. له دې مخکې د کندهار روغتیایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي د دې حملې د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
پرون د افغانستان په لوی ښار کندهار کې د ورختایي او ویرې فضا خوره وه. عیني شاهدان وایي د امام برګا په جومات کې 214 وشوي، یو په دروازه کې او بل دننه جومات کې. د کندهار ښار اوسیدونکي احمد جاوید پیښه په خپل سترګو لیدلې.
دلته انجینران چې راغلي دي اول د محافظینو سره محافظینو باندې ټکانې کړې دي، وروسته ګرنیټ به کوچولي دي او یو انتحاري چې دی په دازالیس کې ځان هلته انفجار کړی دي او وروسته دا انفجار بیا یو بل په جماعت کې ننوتلی دي. هلته بیا ځان په جماعت په وخت کې هلته ځان پټول کړی دي.
د طالبانو چارواکي او عیني شاهدان وایي چې چاودنه د ماسپکین په 12:15 د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه. د کندهار یو بل اوسیدونکی سید مرتضی وایي د سترګو په رپ کې هر څه بدل شول. مرتضی له چاودنې د وروسته شیبو کیسه کوله.
دا انفجار څخه وروسته کله چې خلک لاړه د دې ځای څخه وتښتېدله، نو کله چې موږ ولیدې یعنی مسجد ټوله د شهیدانو ده، مسجد یعنی ټوله زخمیان وه.
دا دوهمه پرله پسې ورځ ده چې د جمعې د لمانځه پر مهال د هیواد د شیعهګانو په جوماتونو کې خونړۍ چاودنې کیږي. تېره اونۍ د کندز په یو جومات کې او پرون د کندهار ښار د امام برګا په جومات کې چاودنو لسګونه کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نور احمد سعید تېر ماښام ازادۍ راډیو ته د کندهار د چاودنې د تلفاتو په اړه معلومات ورکړل.
د پیښې وروستۍ جزئیات دا چې او څلګشتنه شهیدان دي او اویاتنه څه زیاتو کم پکښې د زخمیان دي. د کډینې ارقام خبرېږي چې ډېر لوړ ارقام دي د شهیدانو، هغه واقعیت نه لري.
یوونه مخکې په همدې ورځ د کندوز د سید آباد گذر د شیعاګانو جماعت کې خونړۍ چاودنې لږ تر لږه 50 کسان ووژل او له 1.5 زیات نور یې ټپیان کړل. د هغې چاودنې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګ منلی و. طالبانو ویلي چې د دواړو پیښو عاملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د چارو شنونکي وایي چې اسلامي دولت ډله اوس د طالبانو لپاره په یوه لویه ننګونه بدله شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو هیوادونو چارواکو له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعش د جنګیالیو د رارسېدو له کبله اندېښنه ښودلې. خود طالبانو یو ویان بلال کریمی پرون وویل لمنځنی ختیس خ افغانستان ته د دایشی جنگیاله یو د تلو لپاره هیڅ امکان نشته. ښاغلی کریمی زیاته کړه چې طالبان د هیواد پر ټولو سیمو بشپړ تسلط لري او هیڅ سیمه هم د بلې کومې ډلې په ولکه کې نه ده.
و موریدل چې په کندهار کې د پرونیو خونړیو ځانمر ګبریدونو تلفات لوړ شوې دي. لک تر لګه و څلوېښت کسان د ګبریدونو کې وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان دي. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی او پر خپل ټلګرام چینل ادعا کړې چې د دوی دو بریدګرو یو د جماعت په دروازه او بل د جماعت په دننه او په مرکز کې پر ځان پورې چاودیدونکي توکي چوولې دي. خو په کندهار کې بیا د شیعهګانو د ټولنې مشر وایي چې د دوی پر لوی جماعت د تیرې ورځې د حمله کوونکو شمیر څلور تنه وو. په عین وخت کې د کندهار د عام روغتیا رئیس وایي یو شمیر شدید زخمیان به د درملنې لپاره له کندهاره بهر روغتونونو ته انتقال شي. د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر هم په پام کې نیول شوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راپور ته.
په کندهار کې د شیعهګانو د ټولنې مشر علي اروایی د دوی پر لوی جماعت د تیر ورځې حمله کوونکي څلور تنه وو. نوموړی چې خپل هم د پیښې په ځای کې وو ازادي راډیو ته وویل دوه بریدګر چې توپنچې ورسره وې د جماعت په دروازه او دهلیز کې د دوی د امنیتي کسانو لخوا وبشتل سو او دوه نور چې کلاشینکوفونه هم ورسره وو په جماعت کې د ننه د لمنځ کوونکو په منځ کې ځانونه الوزولي.
مول په دروازه کې تلو نه پر پیره داران لرو ته په موبایل کې بل پیره دال لرو نه نه پر مو باندې بل پیره دال لرو دا تیاری چراري د سړک ته پاس رااله اول یې موږ په پیره دار پټاو کې پټاوي وکي هغه مو وشتي په دالان کې بل بل پټاوي وکي د دالیز کې هغه د دالیز سټ نه دلی دی وی ګوري بل پټاوي د خزې سره وکي چې دوه پټاوي وکړ موږ نه پر راشي دا کړ چې په دوه دوه نه پر رااله په مچ کې د تر پټاونه وکړه ماشينانو سره داخله ماشينانو هم درلود دا غته توپنچي او پټاوي مواد و نه فار مور را دي مشتري د خاور لاندې د دې تیاریان.
تر دې مخکې د کندهار د اطلاعاتو امیر شمسمی مازادي رادیو ته د حمله کوونکو شمیر یو تن شوډلی وو. په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار رئیس حافظ عباس وایي یو شمیر شدید زخمیان به د درملنې لپاره له کندهار بهر روغتونونو ته انتقال شي.
اخیری ارقام دا دي چې اویا نفره زخمیان دي او یو څلوېښت نفره شهیدان دي. بعض مریضان داسې وو چې هغه شدید و سر ضربې خوړلې وې. نو هغو ته مو دا وعده ورکړله که چیرې دلې تداوینه کېږي موږ انتقال وو خپل هم مصارف باندې او که کابل ته تګ غواړي که دلې په داخل کې تداوي کېږي هغه موږ مصارف پرې کوو.
په ورته وخت کې د پرونۍ پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړي له طالبانو د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. حسن جان چې د کورنۍ پنځه غړي په پرونی حمله کې مړه او ټپیان شوي او د غراز د کورنۍ یو بل غړی تیرونې د کندوز په حمله کې وژل شوی وایي چې طالبان دي د دوی امنیت خوندي کړي.
زما د اکا زوی ټپي دی، زما ماما ټپي دی، زما بل ماما درې ټپیان لرم، زما اکا دی څلور. یو مې مشر اکا خدای جنت ور په نصیب کې هغه شهید شو. تیر جمع زوی د کندوز ولایت په جماعت کې شهید شو. نن اوس دا غالک دا زه مشتل ترقلی شبخانی کی پروتی نو دا بدر کما در څه وخت به دا علی در کما وخت موږ دا ورو یس کناو یس جرم یس نه په غلاته تللی و نه بل کور ته وشتي و نو موږ دا غواړو ته حکومت سره نظام سره امارات سره دا غواړو چې موږ امنیت چوینې سي.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیه کومندانۍ د تحقیقاتو مسول مولوی محمود ازادي رادیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیول کیږي.
موږ امنیتي ځواکونه ډېر جدي متوجه دي چې عاملینې ګرفتار کړي او د شریعت موږ ته یو سپاري. او مهمه خبره په دې کې دا ده چې دغه ځای د حفاظت مسؤلیت خپل د اهلي تشریع ورونو د پرځمه باندې وو. موږ ودی ته د صدا او اجازه ورکړې وه شدیدا مشتنه کول شم د غزای خپل ساتو موږ د غزای واک درو خو متاسفانه دی ونه توانې د غزای ساتنه خپل باندې ونه کړل. آینده کې موږ دغه ټول مساجد او جنګاګانو د حفاظت لپاره موږ خپل امنیتي ګارد او محافظین ان شاء الله ټاکو چې د غزای حفاظت وکړي.
په کندهار کې مو د پرونی بریټ په اړه واوریدل لکه څنګه مونږ په دې راپور کې واوریدل حالت د طالبانو یو چارواکي وایي چې د غبریټ کې یو څلوېښت تنه وژل شوی او اویا نور ټپیان دي. خو وروستي معلومات چې ازادي رادیو